په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان سپریم کورټ په یو لنډه فیصله کې ویلي دي د پاکستان د فوز او استخباراتي ادارې ISI پخوانو مشرانو د 1990 په انتخاباتو کې د خپل خوښې د نتیجو لپاره په سیاستدانانو کې روپې تقسیم کړې وې. د یونیسکو د تازه راپور تر مخه 150,000 ماشومان په پاکستان کې د زده کړو نه بې برخه دي. او دغه شانتي د پاکستان افغانستان په سیاسي او امنیتي ادارو راپورونو او تبصرې هم لرو. خړومبه د پامیر ساحل نه د دې خبرونو
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی. په پاکستان کې سپریم کورټ ویلي د هیواد استخباراتي اداره ISI دی په سیاست کې ګوتې نه وهي. افغان ولسمشر د بلخ نننۍ چاودنې غندنه کړې ده. په چاودنه کې د وژل شویو شمیر 19 ته رسیدل دي. او په ختیځ آسیا کې د دواړو کوریاګانو او د چین او جاپان ترمنځ کړکیچ پراخه شوی دی. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې سپریم کورټ ویلي پخوانی ولسمشر غلام اسحاق خان د ISI پخوانی مشر اسد دورانی او د پوځ پخوانی مشر اسلم بیگ له خپل سوګند سره غداری کړې ده. سپریم کورټ نن په مختصره فیصله کې ویلي د دې درې واړو کسانو پر ضد له قانون سره سمه کاروایی وشي. عدالت ویلي د اصغر خان درخواست د اورېدنې وړ دی. په پریکړه کې راغلی چې د 1990 زیږیز کال پر انتخاباتو د اثر لپاره یونس حبیب چې هغه وخت د بانک مشر و 44 کروڑ روپۍ ویشلې وې چې پکې 6 کروڑ سیاستوالانو ته ورکړل شوې وې. فیصله زیاتوي د دې موخې ترلاسه کولو لپاره ISI پوځ او ولسمشریز دفتر کار کړی و چې د اساسي قانون تر مخې جرم دی. عدالت دا امر هم ورکړ چې که په ISI کې د سیاسي مقاصدو لپاره کومه څانګه وي نو باید په سمدستي توګه ختم کړل شي. د پاکستان د قبایلي سیمې خیبر چارواکي وایي بیګا د شپې پر تیرا د پوځي جیټ الوتکو په بمباری کې 8 وسلوال وژل شوي دي. له سیمې د مشال راډیو خبریال ته چارواکو ویلي بمباری د تیرا په اکاخېلو کې شوې ده چې پکې د وسلوالو یو مرکز هم ړنګ کړل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي په بمباری کې 1 لس وګړی هم وژل شوی دی او 2 کورونو ته تاوان رسېدلی دی. په دې اړه وسلوالو لا څه نه دي ویلي. په تیرا او باړې کې له اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي چې له کبله یې په لکونه کسان بې کوره شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي پر سړکونو د ماینونو خښول او د بیګنا خلکو وژنې له بشریت سره دښمني ده. نوموړي دا خبره د بلخ د سړک غاړې د نننۍ ماین چاودنې په غبرګون کې کړې ده چې د واده یو بس یې ښکار شو. له ارګ ماڼې په خپور شوي بیان کې ویل شوي په دې چاودنه کې د وژل شویو شمیر 19 ته رسېدلی دی. دا پیښه په دولت آباد ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې 14 کسان ژوبل هم دي. د بلخ امنیې قومندانۍ ویاند شیرجان دورانی وایي په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دای وای د سړک تر غاړې بم د افغانستان دښمنانو ښی چې پر یو ملکی بس وچاودید. په شهیدو کې ښځې سړی او ماشومان شامل دي. د حمله پاړه د حمله مسولیت لا تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. په افغانستان کې میش نړیوال سولساتي ځواکونو ISAF ویلي افغان او بهرني ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پر وخت د یو طالب مشر بلال خان د وژنې پخلی کړی دی. د ISAF له خوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي د عملیات د سه شنبې پر ورځ شوي ول. بلال خان چې د اوزو بلا په نوم هم پیژندل کېده د ګڼ شمېر طالبانو قومندانو او پر افغان او ائتلافي ځواکونو د حملو لپاره پړ و. ISAF په خپل بیان کې ویلي په کندوز او هلمند ولایتونو کې 2 طالب قومندانان نیول شوي دي. د دواړو نومونه نه دي ښودل شوي او ورباندې تور دی چې ماینونه یې خښول چې په د پوځیانو باندې حمله وکړي. په کندوز کې طالب قومندان نن نیول شوی او په هلمند کې د یکشنبې پر ورځ نیول شوی او چې نن یې ISAF د نیولو پخلی وکړ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي که چیرې ناټو دوی ته د امنیتي چارو د چټکې سپارنې پریکړه کوي نو افغان پولیس او پوځ دې ته تیار دي چې د هیواد امنیت پخپله سنبال کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی دا خبره په کابل کې پرون د ناټو له عمومي مشر اندری فوغ راسموسن سره تر لیدو وروسته کړې ده. راسموسن ویلي افغان ځواکونو ته د هیواد د امنیتي چارو د سپارلو په مهالویش کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ختیځ ایشیا کې د دواړه کوریاګانې پر یو بل د پوځي حمله ګواښونه ورکوي او چین له جاپان سره د ځمکنۍ لانجې په ترڅ کې بحري پوځي تمرینونه کوي. د دې له کبله په سیمه کې کړکیچ پراخه شوی دی. جنوبي کوریا نن خبرداری ورکړی که شمالي کوریا ورباندې حمله وکړه نو ځوابي برید به کوي. تر دې مخکې پیونګیانګ ګواښ کړی و که د دوشنبې پر ورځ له شمالي کوریا تللي مخالفین د پوکڼیو په وسیله له سرحدي سیمې د پروپاګنډې کاغذونه ورواستوي نو دوی به پر جنوبي کوریایي خاورې ډزې وکړي. په عین حال کې د چین په جنوبي سمندر کې بیجنګ بحری پوځي مشکونه کوي. په دې سیمه کې دا مهال د لانجمنو ټاپوګانو پر سر له جاپان سره کړکیچ هم پراخه شوی دی. پر دې ټاپوګانو چین، تایوان او جاپان درې واړه داول لري. په دې وروستیو کې جاپان درې ټاپوګان له شخصي جاپانیو مالکانو ترلاسه کړل چې په چین کې یې سفارتي او ولسی احتجاج وپاراوه. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدار براهیمی ویلي د بډیر ژر دمشق ته لاړ شي او هلته به د بشار الاسد حکومت او د هغوی د مخالفینو ترمنځ د اوربند د عملی کولو پر موضوع خبرې اترې وکړي. لخدار براهیمی ویلي دا اوربند ښایي د لوی اختر پر مهال پیل شي. دمشق که څه هم په احتیاط د دې وړاندیز هرکلی کړی دی، خو ویلي دي چې باید دواړه غاړې بیا د اوربند درناوی هم وکړي. لخدار براهیمی ویلي د بشار الاسد مخالفین باید د دې اوربند ملاتړ وکړي، خو که حکومتي ځواکونه ډزې ودروي. په عین حال کې د سنا په نامه دولتي خبري ایجنس ویلي حکومتي ځواکونو د مارت په شاوخوا کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو شمیر مخالفین وژلي او ټپي کړي دي. د دې مخالفینو د وژنې او د ټپي کېدو د دغه کسانو شمیر نه دی معلوم. د خبري ایجنسی دا هم ویلي چې د حکومت مخالفینو د هیواد په شمال ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ګیس او تیلو دوه پایپونه الوزولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو دوو مشکوکو ترهګرو په اړه د معلوماتو په بدل کې دولس میلیونه ډالرو جایزې ورکولو اعلان کړی دی چې په ایران کې ډیره له القاعده شبکې سره د تړلې غړي بلل شوې دي. دا مشکوک ترهګر محسن الفضلی او عادل رادی سقر الوهابی الحربی نومیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا دواړه هغه کسان دي چې افغانستان او عراق ته د افراطي وسلوالو د تګ راتګ امکانات برابروي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اوریده چې پامیر ساحل باندې کول پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. د پاکستان سپریم کورټ په یو لنډ حکم کې ویلي دي فوج او استخباراتي ادارې دې باید په سیاست کې ګوتې ونه وهي. په دغه اړه د قانون کارپوهان سوایي
سیویلین ادارې چې کمی دي دې کې چې کم دي خدای لپاره ګوتی مو وایي چې پرې چې جمهوریت او دا سیاسي حکومت په دې وطن کې روان شي.
د یونیسکو د یو تازه راپور ته مخه په پاکستان کې یو 500 لکه ماشومان د زده کړو نه بے برخې دي.
من کم مشران دي کغه په صوبایي سملو کې نه سي قومي سملو کې نه سي خو پروا نه شته. نو من هاس القوم یا د یو سټیټ په حیثیت باندې غالبا پاکستان کې تعلیم فرار دي او دنه.
او په خوست کې د وی مشاعره حال درکو چرته چې شاعرانو د اختر هر کلی د خایس او رنگ په تذکرو کړی دی.
تمه باندې اراده بیا ظلمو کې وغځي دي نو د غیرت چېغه بډېره ملاله وهي. نه مې ته شهره والے نه زما له خیال وځي ز په خلاب شجانانا زهم تړای زهم تړای.
د پاکستان افغانستان سیمې ونړین نور راپورونو تبصری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. زمګړم بیره پور د پاکستان سپریم کورټ د اصغر خان درخواست اوریدو جوګه ګرځول دي او په خپل یو لنډ فیصله کې ویلي دي چې غلام اسحاق خان، اسد دورانی او اسلم بیک د حلف سره غداری کړی ده او د دې خلاف دي د قانون مطابق کاروایی وشي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد ریاض ګل موسی خیر راکړي.
عدالت خپل مختصر فیصله کې د اصغر خان درخواست د اوریدو جوګو ګرځولو او وی ویل چې جنرال اسلم بیگ او جنرال اسد دورانی د کال 1993 په ټول ټاکنو کې د خپل خوخي نتیجو اقستو د پاره پیسې تقسیم کړي دي او دا خبره دوی په خپلو حلفیه بیانونو کې هم منلې ده. فیصله کې د هغه وخت د ولسمشر غلام اسحاق خان په حق لا ویل شوې دي چې هغه د آئین خلاف ورزي کړې ده او دغه رنګ د هغه وخت د پوځي سرلخکر او استخباراتي ادارې د مشر ISI د عمل د لاسه د ادارو تقدس ته زیان رسیدلی دی. عدالت خپل فیصله کې حکومت ته دا هم ویلی دی چې د دوانو پوځي افسرانو په ضد کاروایی وکړي شي او دا پلټنې دې هم وکړي چې چا څومره پیسې اغستې دي. د فیصله رستو میډیا سره خبرو کې د اصغر خان وکیل سلمان اکرم راجا وی چې دوی د عدالت نه هم دغه تمه لرله. دې زیاتوي
اب یہ ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے کہ وہ اس فیصلے پر عمل نہ کرے.
اوس ته د حکومت د پاره ممکن نه ده چې هغه په دې فیصله عمل ونکړي. عدالت FIA ته ویلي دي چې د ټولو سیاستدانانو طالبانو دې پته ولګوي چې چا څومره پیسې اخستی دي او د جنرال بیگ او جنرال دورانی نمونه یې واخستل چې د دوی خلاف دې کاروایی وشي. زه وایم چې دې فیصلې سره د ادارو ترمنځ کړکیچ او عدم توازن ختمې دی شي.
اوس امبیلنس کو اس عدم توازن کو ختم کیا جا سکتا ہے.
سپریم کورٹ کے د دومره پخوانی کیس فیصلے تا د سیاسی او قانونی چارو کار پوهان څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د بیرستر باچان ته پوسو کو نو هغه وی
سپریم کورٹ پکې دلچسپی والی او موجوده ځان ته کی جمهوری حکومت وای پی 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 والا کدی پکې دلچسپی واخصه او ځای راخاره کړو چې آی ایس آی تر اوسه پورې د مل په سیاست کې څومره چې دی پکې حصہ سیاست کې اخیستل دي چې دا راخاره شي او مستقبل لپاره دا اداره چې کوم ځان دا بالکل د دې ته یو داسې مقام دی ورته چیرې که تاسو نه کیږي نو خپل غاسپاین چې کم دی کم چې تاسو تحقیقات ما کې خپل فوجي موجي سلسله کوي هغه اوس ساتي خو سویلین ژوند کې چې کم دی سویلین ادارې
کروڑ روپے د آئی جے آئی پر نوم سیاسی اتحاد کے تقسیم کرے شوی وی او د هغه وخت د مہران بینک مشر یونس حبیب هم د دې خبرې پخلی کړی دی چې هغه د دې مقصد د پارا بازی جالی اکاؤنٹونه جوړ کړی وو. عدالت د یونس حبیب په ضد هم د کاروائی حکم ورکړو او وی ویل چې دغه پیسې د سره د منافع بیرتا په حبیب بینک کې جمع کړی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دریاز ګل موسی خیل راپور ته سوریده. او یو بل راپور د طالبانو لخوا پر ملالای یوسفزای برید د ټولو نړۍ پام یو ځل بیا د پاکستان په لور اړولې دي. د هیوادونو مشرانو، ملګرو ملتونو، وتلي سندرغاړو او د فلم ستورو دا برید غندلې دي. د پاکستان پر رسنیو او داشن په ټولنیز میډیا کې یو شمیر بحثونه بیا پیل شوې دي. د پاکستان سیاسي ګوندونه هم په پرله پسې توګه لدې پیښې د سیاسي ګټې پورته کولو هڅه کوي. پښتانه دا چې د ملالای یوسفزای برید د پاکستان په سیاست څه اثرات اچولي دي همدا پښتانه عبدالحی کاکړ په خپل دې راپور کې څرګندوي.
د سوات ټپي ملالا د وخت علاج لپاره د برتانیې په برمنګم هسپتال کې پرته ده، خو له دې په زرګونو کیلومتره لرې په پاکستان کې پر دې سوی برید د دې هیواد د بحث اوس هم توده موضوع ده. خو په دې ارڅ کې ډېر فعال سیاسي ګوندونه دي، ځینې د ملالې په حق کې او ځینې بیا که څه هم پر دې سوی حمله غندي خو پر برید کوونکو طالبانو له نیوکو ډډه کوي. دلته پوښتنه دا ده چې د ملالې یوسفزای پیښې د پاکستان پر سیاست څه اثر اچولی دی. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وای د ملالې پیشي په دې هیواد کې نظریاتي او سیاسي تقسیم په ډاګه کړی.
بلخل سیاست په اثرات هي،
زما په خیال پر سیاست یې اثرات شته. هغه داسې چې په پاکستان کې کوم نظریاتي او سیاسي تقسیم دی هغه ډیر واضح شو، ځکه کوم خلک چې د طالبانو خلاف وو هغه وس ډیر په ډاګه پر دوی تنقید کوي. بل هغه څوک چې له هیچا سره ملګری نه و هغه هم په تنقید کوونکو کې شامل شول، نو د تنقید کوونکو شمیر وس زیات شوی دی. خو بل خو بیا د طالبانو حمایتیان دي لکه مذهبي جماعتونه او عمران خان، هغه هم په ډاګه خبره کوي. مذهبي جماعتونه هم ډېر ښکاره خبره کوي، ځکه چې دوی فکر کوي پر طالبانو روان تنقید په مذهبي حلقو هم تنقید دی. که تاسو وګورئ په لومړیو دوه درې ورځو کې د پیښې په مکمله توګه غندنه کیږي، خو وروسته بیا د مذهبي ګوندونو لخوا مختلف نظرونه مخې ته راځي چې څه وشو، څنګه وشو او وجه یې څه وي. نو په داسې ډول دوی په ځوابي دفاعي تنقیدونو سره د شویو نیوکو اثر کموي.
د پښتنو خاوره د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی، چرته چې پښتون ملت پاله او مذهبي ګوندونه زیات نفوذ لري. دوی د طالبانو په اړه له یو بل څخه متضاد نظر او پالیسي لري، خو د ملالې پیښې مذهبي ګوندونو له یو امتحان سره مخامخ کړي دي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي که د سیاسي ګوندونو موضوع یوې خواته هم کړل سي، خو یوه خبره ډېره په ډاګه سوي چې په ډېرو پښتنو کې په لومړي ځل په ترګري کې په لاس درلودونکو د ښکاره تنقید همت راغلی دی.
میڈیا کے سیاسی جماعتوں کے داسې پخکاره باندې خبرې اترې شروع شوې. بخت زما په خیال باندې چې هغه فکر کې چا همیشه د دې حرکتونو مخالفت کړی دی یا دې سوچ ته بدویلې دي هغه مضبوط شوي دي.
که د سیاسي ګوندونو خبره کوو نو انتخابات د دوی د سیاسي هلو ځلو اساس ګرځي. په پاکستان کې د آئین مطابق په کار دی د راتلونکي کال په فروری کې انتخابات وسی. زیاتره ګوندونو لا اوس هلې ځلې شروع کړې دي. نو آیا د ملالۍ د پیښې په نتیجه کې رامنځته سوی واضح نظریاتي تقسیم به په راتلونکو ټاکنو څه اثر واچوي؟ پروفیسر احسان اسکری وای د ملالۍ پیښه به پر ټاکنو اثر وکړي او زیاته مقابله به د شیلاسي ګوندونو په منځ کې وي.
پی ایم ایل این
پر حمله تنقید کوي خو پر طالبانو باندې وکاو نه کړی. عمران خان د طالبانو په ملاتړ کې په ډاګه خبره کوي او له دې سره اسلامي جماعتونه هم شته. نو مسأله دا ده چې کوم خلاصي پارټیان دي په هغو کې دومره مقابله ده چې یو هم دانش زغملی چې له خبرو یې داسې ښکاره شي چې ګواکې پر طالبانو تنقید کوي، ځکه د دوی سوچ دا دی چې له دې سره به د دوی مذهبي ووټ کم شي. نو د ملالۍ په حواله د مذهبي ګوندونو رد عمل په اصل کې د انتخاباتي اړتیاو یا ضرورتونو لپاره دی. مذهبي ګوندونه فکر کوي چې چیرې دا پروپاګاندا ونه درېدله نو هسنه داسې وشي چې په انتخاباتو کې دوی ته نور نقصان هم ورسیږي. نو ځکه دوی د ملالۍ په حق کې چې کوم خبرې کیږي پر هغو په جارحانه انداز کې تنقید کوي.
جو ملالہ کے حق میں گفتگو ہو رہی ہے اس پہ وہ تنقید کر رہے ہیں.
خود دفاعی چارو کارپوہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ بیا لا سر پہ انتخابات کی پر ملالی د سوی برت پیشتا زیات اہمیت نہ ور کوي. دوای د ملالی پیشا او پوزی اپریشن بشای د سیاسی گوندونو او رائے اور کونکو لپاره پزل پوری خبر نه وی.
زما په خیال په انتخاباتو به سیاست نه وي، ځکه نن سبا دا سه احساسيږي او دا ادراک دی چې دا ځل به پټاکنو کې ټوله توجه پر پنجاب وي. نو په دې لړ کې د خلکو لپاره به د ملالا یا پوزي اپریشن کیسه ډیره په زړه پورې نه ده. یو پارټي هم د دې په خیره برسېره کولو ته تیار نه ده. په نورو سیمو کې هم هیڅ یو ګوند له دې څخه د سیاسي ایجنډې په جوړولو کې دلچسپي نه لري.
خو ځینې کارپوهان داسې فکر کوي چې پر ملالہ برید په سیاسي حواله په پاکستان کې د انتها پسندۍ او امن دوستۍ ترمنځ یوه کرښه راکښلې ده او اوس به دا کتل کېږي چې څوک له امن دوستانو او څوک له انتها پسندو سره ولاړ دي.
ملالہ یوسفزای دا وخت د برمنګم کوین الیزابت روغتون کې د هغې درملنه روانه ده. ډاکټران وایي چې ملالہ د بل په مرسته د ودرېدو قابلیت شوی ده. په دغه اړه تازه صورتحال څه دی زموږ همکار ګلیاس په لندن کې د ډیو ریډیو د خبریال عادل شازیب نه پوښتلی دي چې د ملالہ د درملنې په اړه ورسره څه تفصیل دي. نو عادل شازیب وایي
د کوین الیزابت اسپیټال برمنګم میډیکل ډایریکټر چې د میډیا سره خبرې اترې کړې دي او دغه خبرې تصدیق کړې ده چې ملالہ یوسفزای نن سحر په خپل خپل باندې ولاړه ده. خو له پدې کې ورسره زیات کومه کومرسته چې دنو اغه نرسانو کړې و، یعنی دغه خپل دوان لاسونه چې دین یو اړخ په یوه نرسې باندې کې خو او بیا بل لاس په بل نرسې باندې کې خو واغه اوس درې ده هم شي. او د ډاکټر ډیوډ راس دغه هم ویناوا چې ملالۍ تر اوسه خبرې خو نشي کولې، ولې د خپل زړه حال یا د داغې څخه پکار وي یا نو اغه لیکل کوي چې صداغه خوخوي یا سویل غواړي اغه دا وایي. خو د دې کې مهمه خبره دغه د ګلیاس چې په دغه کیسونو کې دغه رنگ زخم کې چې د مازغو د ګسړخ چې په کم کې لغون تکي نقصان شوی وي، څنګه چې ویل کیږي د ملالہ په ډزمان دی لګیدلې و په سر کې، نو باغې کې زیات تر چانسز د غوي چې د مریض چې کم خې لاس ته او خې خپله نو هغه تر میاشتو پورې چې د نو هغه کار نه کوي. نو دا یقینا د خوشاله خبره ده چې کما نن ډاکټرانو کړي دا چې د ملالہ په خپل خپل باندې درې دانو د دې مطلب چې دا غې کم علاج شوی دی تر اوسه پورې هغه کامیاب دی.
مشال لیډو دغه اوریدونکو د ملالہ یوسفزای پاړه تازه صورتحال د لندن نه زموږ همکار عادل شازیب د ګلیاس سره شریکو او سیو راپور د پیښور های کورټ قامی او صوبایي سملو ته حکم ورکړی دی چې د احتجاجونو او جلوسونو دوران کې چې د خلکو پراپرټی ته د غي مالونو ته کم زیان رسی دا غي د مخنیوي لپاره د قانون سازي وکي. تفصیل د شبیر احمد جان پراپور کې.
پیښور هایکورت وفاقی او صوبائی حکومتونو ته حکم کړی دی چې جلسه جلوسونو او احتجاجونو په وخت عام اولس او سرکاري املاکو ته زیان رسولو لپاره دی کوټلي ګامونه وکړي او صحیح قانون سازي دی لړکی وکړي. دا 13 میاشتې په 28مه نیټه د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم سره د مینې ورځ منځلو په موقع رواني او تړپړ کونکو د مقدمې د اوریدنې په وخت پیښور هایکورت چیف جسټس دوست محمد خان وویل چې دی لړکی د صوبائی او وفاقی حکومتونو موثر قانون جوړ کړي چې کوم سیاسي مذهبي یا بل کوم ډله هم څه قسمه جلوس احتجاجی مظاهره کوي نو دغه وړاندې بعد دغه احتجاج کوونکي منتظمین نه دي دا لوز اخستل کیږي چې کله د احتجاج دوران څه قسمه سرکاري یا د عام اولس مال املاک ته زیان ورسېدو نو دوی به ذمہوار وي او دوی به پوره کوي. د چیف جسټس د دغه پریکړه په حق له سرکاري وکیل اقبال مومن مشال لیډو ته صدارنګ ویل
دا د لیډرانو په لاس کې چې کم کسان لوبيږي نو کم از کم دا د لیډرانو ذمہواري ده او لیډرانو لپاره چې دا قانون سازي وشي نو د دې باندې مخنیوي وشي ولې چې دا پراپرټي
سیاسی گندونو مشران تا عدالت دے پریکڑتا اس نظر کوي. دا جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا قائم مقام امیر شبیر احمد خان مشال لیڈو توائی
رسول والی سر دینی جماعتونو هم چې مظاهری وی جلوسونو په یوه کې نه شي دغه نه پس کا شي او ای کې غلو د افغان لرک څنګه خلک را ده او ای خپل مرزای مصادق چې له سور پولم کړي او لوټ ماري کړي دي چې سر په قدر په نظر پورو دا در خپل اسره ده او انتظامیه حکومت هم دې طرف ته متوجه کول پکار دي.
هم دې لړ کې د حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا سینر صوبای وزیر رحمداد خان وایي چې د ملکی حالات له وجې اولس ډېر ناقلار دي او اکثر انکاری د داسې مقونه غلطه فایده اخلي.
یو خو زموږ ملک حالات او دغه داسې چې په دې کې ایموشنل خلک راننو دي په دغه مذهبي جنون دي یو داسې پرسنلټی کلیش
سرکاری کچ دا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سره د مینې ورځ منځلو په موقع احتجاج کوونکو پیښور ښار کې د ماشومان پارکونه یو شمېر شخصي او سرکاری ودانه او سنماګانو ته اور ورته کړو او دغه رنګ پولیسو سره پنيخته کې هم مرګ شوبلا رامخته شوی و. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
ملګری ملتونو وایي په پاکستان کې خوښه یو 15 لکه بشومان د تعلیم نه به برخې دي او دا چې په تعلیم او د سر په تړلې چارو ډېرې کمې پیسې خرچ کول شي. د تعلیم په حواله د ملګرو ملتونو نړیوال راپور د پرانستې دستورا د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې وشو چې په اړه تفصیل د مشال ریډیو د همکار ریاض مساخیل نور.
د تعلیم، کلتور او ساینس د پاره د ملګری ملتونو د ادارې یا یونیسکو د تعلیم په حواله نړیوال راپور د پرانستې دستورا د زیارت په ورځ اسلام آباد کې وشو. په دې موقع د یونیسکو پاکستان کې مشر ډاکټر کوزوی کینګاتا د یونیسکو د ډایرکټر جنرال میرمن ایرینا بوکوا هغه بیان وړاندې کړو چې پکې دغه دستورا ملالی یوسفزای ته پیرزو کړې شوې و. دې دوران ویل شو چې راپورت ښایي پاکستان کې یو 50 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي چې پکې 3% جنکې دي. دغه رنګ تر 2 لک زیات ماشومان چې پکې 8.5 لک جنکې دي هم د پرایمري نه بره تعلیم نه ترلاسه کوي. پاکستان کې د لیک لوس شرې په حق لا چې کلمه شال ریډیو د تعلیمي چارو د کارپو او کوهاټ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر ناصر جمال نه تپوسو کو او دا هم چې د دې با سو نقصان وی نه هغه وې.
دا خو داسې دي چې نن خو به څه پته نه لګي چې دې با نقصان څه کیږي او موږ من حاصل قوم د سبا سوچ اړه کوونه نه مکړه مخکې. چې موږ کم مشران دي کغه په صوبایي سملو کې ناس یې قومي سملو کې ناس یې خو پروا نشته نو من حاصل قوم یا د یو سټیټ په حیثیت باندې غالبا پاکستان کې تعلیم پرایورټي اړودنه
دغه رنګ د تعلیمي چارو یو بل ماهر پوهان او خبریال شیر عالم شینواری وای چې د تعلیم کمزور معیار حق نه ملاوېدل او غربت مور پلار په دې مجبوروي چې خپل بچی د سکول په ځای کار کسب ته ولېږي دې زیاتوي رپورٹ کے ویلی شوی دی چې کال 2008 نهم کې پاکستان کې د تعلیم د پاره ځان لکړی شوی بجټ یوازې 1% په پېښورانه خوالی لګول شوی دی چې پکې د استادانو روزنه هم شامل ده او باید چې دا زیاته کړی شي ځکه چې په تعلیم لګول شوی پیسې په خپل د معاشي ګټو او استحکام په شکل کې بیرته ګرځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لا اسلام آباد د ریاض مساخیر راپور ته وګوي. او سیو بل راپور د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې له پاکستان غوښتنه کړې چې د سکولونو د زده کوونکو او پوستازانو د وسلوالو لخوا د بریدونو مخه دی ونیسي. بلخوا د بشری حقوقو کارکوونکي وایي که څه هم د قبایلي سیمې خلک خپل ماشومان د زده کړو لپاره لیږل غواړي، خو ځینې عناصر په دغه لاره کې خنډان راپورته کوي. نور حال د ګلایاس په دغه راپور کې ور
دا بشری کونو د سار نړیواله اداره وای په پاکستان کې نن سبا سکولونه تر ټولو خطرناک ځایونه جوړ شوی دي. دغه سازمان د ملګرو ملتونو د شمیرو په حواله وای چې تیر 2011 کال کې 125 سکولونه په جزوی توګه او یا په مکمله توګه تباه کړی شوی دي. د بشری کونو د سار ادارې تر مخه روان 2012 کال کې تر اوسه پورې په 96 سکولونو د حملو رپورټونه ترلاسه کړي دي. په اسلام آباد کې د بشری کونو کارکونکي سمر من الله وای چې په خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو خلک غواړي چې د دوی ماشومان سکولونو ته د زده کړو لپاره ولېږي.
څوک دي کوم چې دې ټول خبرې له دومره ډېر نقصان رسول غواړي؟ اخر زموږ ټولو مینځ نه یې سکتان دي او موږ چې کله پورې دا خبره نه ګڼو چې دا زموږ مسله ده او د دې خلاف به موږ یو درېږو، موږ به د دې خلاف آواز اوچتو، تر هغه پورې به دا سکولونه دغه سي تباه کیږي او هیڅوک به دا همت نه کوي چې دې بیسک یو حق لا دیو آواز اوچت کی او دا وی چې نه دا خو نه زمونږ اسلام خلاف دی، نه زمونږ کلتور خلاف دی، نو دا ولي کیږي؟
دا بشری کونو کارکون کې سمر من الله په وینا د دې مسلو هوارول لپاره په ټولنه کې دنه کار کول پکار دی. د بهر نه بسوګ ناراضي چې دغه مسلې هوارې کړي. همداراز د بشری کونو د سار ادارې د پاکستان سانګې مشر علي دایان حسن وای پکار د پاکستان حکومت د زده کوونکو، استادانو، سکولونو او د بشری حقوقو کارکونکو د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. خو په لاهور کې د پاکستان پخوانی د قانون وزیر او د بشری حقوقو کارکونکي اقبال حیدر وای په پاکستان کې موجوده اړیکړې د پخوانی فوزی حکمرانانو د پالیسو نتیجه ده.
جب سے پرویز مشرف آئے تھے بلکہ اس سے پہلے جنرل ضیاء کے دور میں بھی طالبان
کله چې پرویز مشرف راغلی وو بلکې د زیاله وختونو طالبان ډیر هڅول کېدل. په دې کې ټول هغه جهادي ډلې چې په کشمیر او په نور ځایونو کې عملیات کوي شامل دي. دا ټول یو دي، د دوی مسلک یو دی او مخه یې ترهګري ده. دغه عناصر پر پاکستان قبضه کول غواړي او د پاکستان سیاسي او پوځي حکومتونه د زیاله وخته له دوی سره مرستې کوي. سیاسي او مذهبي مشران د طالبانو پر ضد خبره نه کوي او د دې خبرو له کبله دوی ته حوصله ملاوږي. طالبانو په سوونه سکولونه په خیبر پښتونخوا کې تباه کړي دي او کله هم مذهبي ګوندونو د دې مخالفت نه دی کړی.
مذهبي جماعت جن کا میں نے نام لیا یہ کبھی اس کی مذمت نہیں کرتی.
د بشری کونو کارکون کې اقبال حیدر زیاتوی چې د پاکستان په الکترونیک میډیا د مذهبي ګوندونو مشران هر ورځ ناسوي او چرې هم د طالبانو پر ضد خبره نه کوي. د بشری کونو د سار نړیواله اداره وای چې د سوات 15 کلنه ماشوم ملالا یوسفزی وسلوال طالبانو په دې خبره ویشته چې د جنکو د تعلیم وکالت یې کولو. د بشری کونو کارکون کې سمر من الله وای چې په پښتنو ټولنه کې چرې هم په ماشومانو او په خزو بریدونه نه کیږي.
پښتنو کې کلتور کې هر همیشه یوې لور یا خور له ډېر زیات عزت ورکړی شوی دی. خدا اوس چې کوم بدلون بنده ویني نو هغې کې بنده دا ګوري چې نه خو اسلام سره څه تعلق دی نه پښتون ولی سره څه تعلق دی، نو دا آخر بدلون ولې راځي او دا څوک غواړي چې دا پښتانه دې خپل ښه چې کوم خبرې دي هغه دې هم پرېږدي یا د اسلام چې کومې ښې خبرې دي هغه دې هم پرېږدي.
د بشري حقوقو کارکوونکي او نړیوالې ادارې په دې اند دي چې په پاکستان کې سکولونه تباه کول، پر ماشومانو زده کوونکو او پر استادانو بریدونه په دغه هیواد کې تعلیمي نظام لپاره لوی ګواښ دی او دا نه یوازې د ماشومانو زده کړې متاثره کوي بلکې دوی یو روښانه مستقبل نه محرومه کوي.
د ګلیز راپورته سره د اوریدونکو په پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د تازه رپورټونو تر مخې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په میرامشاه کې امنیتي پوځیانو یو ازبک وسلوال وژلې دي. تر دې وروسته د وسلوال او پوځ ترمنځ ډز شوې دي او بیا پوځ په سیمه کې ګرځبندیز لګولې دي. تر وروستیو رپورټونو تر مخې د هلیکاپټرو ډزې اوس هم روانې دي. په پاکستان کې سپریم کورټ ویلي د هیواد استخباراتي اداره ایسای دی په سیاست کې ګوتې نه وهي. افغان ولسمشر حامد کرزي د بلخ نننۍ چاودنې غندنه کړې ده. په چاودنه کې د وژل شویو شمېر 19 ته رسید. په ختیځه آسیا کې د دواړو کوریاګانو او د چین او جاپان ترمنځ کړکیچ پراخه شوی دی او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي کېدای شي له لوی اختره په دې هیواد کې اوربند عملي کړي.
مهم خبرونه مو اورېدو او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سره کړي دي. له اسلام آباد د ریاض ګل مساخیل راپور ته وغوښتو.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته ګورو نو هرې ورسپانې د خپل خپل پالیسۍ مطابق اداري لیکلي دي. د کې د اردو ژبه ورسپانه ایکسپریس خپل اداري کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری د پاکستان او چین ترمنځ د وړخیزه تعلقاتو، سرمایه‌کاری او دفاعي تعلقات نور مضبوطولو باندې زور راوړی دی. اداري لیکي چې صدر دا خبره د چین نارغلي د چینی کمیونست پارټي د ډلې سره خبرو کې وکړه. اداري وړاندې وایي چې په دې موقع د ډلې مشر مستر لی وې چې چین به د انتها پسندې او ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان پاکستان مرسته کوي او چرته چې پاکستان د ترهګرۍ ښکار دی هلته چین هم د دې سره مخ دی، نو دارنګ به د دې لعنت ختمېدو لپاره چین او پاکستان په ګډه هلې ځلې کوي. اداري زیاتوي چې د پاکستان او چین ترمنځ چې کمی د سرمایه‌کاری خبرې شوې دي باید چې حکومت د دې مثبت ځواب ورکړي چې دارنګ د چین سرمایه‌کاران پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي او د پاکستان معیشت ښه شي. دغه شان د پېښور نخبرېدونکي د اردو ژبې ورسپانه آج خپل اداري کې وایي چې چودري نثار علي خان او شیخ رشید داسې اندېښنې څرګندې کړې دي چې ګنی حکومت غواړي چې عامه ټولټاکنې اوزنډول شي او د دې مقصد د پاره دوی شمالي وزیرستان اپریشن کول غواړي. خو بل طرف ته د پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی د فارمیشن کمانډرانو غونډه وروسته خپل سفارښتونه حکومت ته ورکړي دي او د دې سره سره داخله وزیر رحمان ملک هم وایي چې د اپریشن پریکړه نه ده شوې او دا به پوز او حکومت په شریکه کوي. اداري وایي چې د حکومت لخوا د ټولټاکنو د زنډ په ضد د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو او بیا په 13 د ایوان نه بهر لکه جماعت اسلامي، تحریک انصاف، سندي او بلوچ کمپرس ګوندونو خود تحریک دړکه کړی ده. اداري اخیره کې وایي چې کم خلک د ټولټاکنو د ځند خبرې کوي باید چې دوی خپل خبرو او سوچ ته فکر وکړي ځکه چې ملک د جمهوریت د ودی او بقا لپاره ضروری ده چې عامه ټولټاکنې په خپل ټاکلي شوی وخت وکړي شي. او د دې ترڅنګ مشرک رسپانه خپل اداري کې وایي چې د ژمي شروع کېدو سره سم باید چې د پېښور ضلع او ټاون انتظامیه د ماشو وجلو سپری کړي وي، خو تر اوسه چې اکتوبر د نیمه اوړېدلې دي لا هم د انتظامیه د اړخته هیڅ پام نشته او پېښور خصوصا کلیوالو سیمو کې د ملیریا او ډینګي پرنګ د نورو بیمارو خطرې سر راپورته کړې دي. اداري وایي چې داسې حالاتو کې باید حکومت زر تر زره موثره انتظامات وکړي او د ماشو وجلو لپاره کوسه په کوسه سپری وکړي چې ورسره ماشي او د دې جالې ختم شي او اولس د یو نوي عذاب نه خلاص شي.
د بریتانیا دی ټایمز ورسپانه لیکي امریکا د پاکستان قبایلی سیمه وزیرستان د ترهګرۍ نړیوال مرکز ګڼي او سروروغه د دغه مرکز سره نږدې ده. د پاکستانی طالبانو شمیره شاوخوا 10 سره ده. په دې کې بهرني اسلامي ورپکی، پنجابي طالبان، القاعده، حقانی ډله او د افغان طالبانو مشران په مقامی کورونو کې پناه اخیستې ده. ورسپان لیکي د 2009 کال د جنوبي وزیرستان اپریشن په اړه ګمان کیږي چې دغه سیمه له ورپکو څخه پاکه کړې شوې ده، خو په پاکستان فشار دی چې په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. نو دا ښکاره خبره ده چې ورپکې تر اوسه پورې په آزادانه توګه په دې سیمو کې ګرځي. ورسپان لیکي د پاکستان فوج په وزیرستان کې کاروبار شروع کول غواړي، همدغه شان د اټلي په مرسته د زیتونو ونې لګولو پلان لري. ورسپانه زیاتوي چې د بدلون نښې موجودې دي. یو یولس کلن د سکول ماشوم نه دا پوښتنه وشوه چې په ملالا د برید په اړه هغه څه فکر کوي. نو د ماشوم جواب و چې ملالا ډیره بهادره جنۍ ده او په دې خبره دي ونه زورول شي چې هغه سبق ویل غواړي. بلخوا فارن پالیسۍ مجلې کې افغانستان سره بې درېغې بهرني مرستې کیږي. په یولس کلنۍ جګړه کې امریکا او د هغه ملګرو له افغانستان سره په اربونو ډالرو مرستې کړي چې په نتیجه کې یې نړیوالې مرستې د افغانستان د اقتصاد مهمه برخه ګرځېدلې ده. نړیوال بانک وای د دغه مرستو یو عامل دا جوړ شوی چې افغانستان د اقتصاد زیاته تکیه په بهرنیو مرستو ده. د مثال په توګه یوازې په 2010 کال کې د پرمختیایي پانګې په مت کې افغانستان ته 15.5 ارب ډالر ورکړل شوی وو. دا د افغانستان د کورنۍ پیداوار برابره ده. د دې ترڅنګ په 2010-11 کال کې 9.4 ارب ډالر په ولسی برخو کې لګول شوی او 1.15 ارب ډالر د محصولاتو نه ترلاسه شوی. د مجلې په خبره دا هیواد د مالی خسارې په لور روان دی او نړیوالې ټولنې هم د 2016 کال پورې د ځواکونو وستلو نه وړاندې خپل ښکېلتیا کمه کړې ده. مجلې کې کچرې د پیسو نشوالی رامنځته شي نو د دې سیاسي نتیجې به څه وي؟ د دې په جواب کې مجلې کې په وختي توګه نړیوالو مرستو د کابل امن په بیا خستې دي، خو زیاتره سیاسي جوړجاړې تر هغو معطل ښکاره کیږي چې کله افغان ځواکونو ته امنیتي چارې وسپارل شي. مجلې کې له امداد نه فائده اخستو لپاره افغانانو ته همکاري کول پکار وه. د بلګې په توګه د کابل بانک چې د هغه سترو افغان ټیکدارانو سره تړل شوی وه چې امریکایي او نړیوالو ځواکونو ورته روزګارونه ورکړي وو او چرته چې د سیالو کاروبارو ډلو ترمنځ همکاریو له دغه بینک نه نږدې 1 بلین ډالرو قرضې اخستلو او بیا دغه پیسې له هیواد نه د بهر وستلو ته لاره جوړه کړه.
یو تازه خبر اوریدونکو، د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په میرامشاه کې امنیتي پوځیانو یو ازبک وسلوال وژلې دي. تر دې وروسته د وسلوالو او پوځ ترمنځ ډزې شوې دي او بیا پوځ په سیمه کې ګرزبندیز لګولې دي. د وروستیو راپورونو تر مخه د هلیکاپټرو ډزې اوس هم روانې دي. تفصیل څه دی په دغه اړه د سیمې نه د خپل همکار نه نور حال اخلو. ملګریا، دغه خبر تر کومه حده پورې نور تفصیلات لري؟ په دې کې نور معلومات څه دي او اوس تازه صورتحال څه دی؟
مننه شاهین بولیری. دا زر مقامی زراعی تر مخه د غرنګ مقامی پولیټیکل انتظامی چارواکو او نورو چې کوم سرکاري زراعی دی هغه وایي چې ورځ دوله بجینا ورسته چې کوم د نیرانتا ټوکی سکاوډ ته کیلا دلته کلونی چې پوس ورته وایي چې په هغه باندې امنیتی سرتیری پراور کوي. دغلته یو کس چې هغه ته نږدې ورتلو نو سکیورټی فورسز په هغه باندې ډزې کړې دي چې هغه یې په موقع باندې وژلی دی. دلته کې مقامی زراعی دا وایي چې دغه مقامی ازبک وسلوال وو چې هغې نه پس بیا دلته ډزې شروع شوي دي د دواړو ترمنځ. اوس چې کوم تازه صورت حال دی په هغې کې دا وایي چې هلیکاپټر چې کوم دی هغه په میرانشاه او خواوشا نږدې چې کومې علاقې دي په دې باندې برګردشونه کوي او شیلینګ هم روان دی. میرانشاه بازار چې کوم دی هغه په مکمله توګه تړل شوی دی. پاس چې کوم هغه خلک دي په میرانشاه بازار د لوی مارکیټ دی تجارتي مرکز دلته وایي چې خلک ایثار شوي هم دي چې کوم لرې پرتې سیمې دي هغې خلکو سره ما خبرې وشي. نو په لرو پرتو سیمو کې فلحال داسې څه نشته. په میرانشاه بازار ګیر چاپیره وایي چې ټول بند دی او دلته د دوه نورو عام وګړو د ژوبل کېدو راپورونه هم دي.
د شمالی وزیرستان کې د فوجي عملیاتو خبرونه هم په گردش کې دي په میډیا کې. سخکاری دا صورتحال کم طرف تدلیش؟
بالکل، تر اوسه پورې چې کم دی بار بار په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو دولت هم ویلي دي بار نام دغه فشار و چې دلته د وسلوالو پر ضد باندې عملیات وشي. خو وخت په وخت دلته چې کم قبایلي مشران دي او پولیټیکل انتظامیا هغه بیا د بیانونه ورکوي چې دلته دوی چې کم په 2000 کې یعنی د اووم په اخره کې یوه معاهده شوه هغه تر اوسه هم برقراره ده. سو مدا وړاندې دلته کم چې کم برید شوی وو چې کم سکیور امنیتی سرتیری نو هغه نه پس هم دغه شان صورتحال رامنځته شو چې بیا په هغې کې قبایلي جرګه راله هغه صورتحال یې بیا ټیکو
خو نن چې کم صورتحال دی بیا خلک په دې اندېښمن شوي دي. اول نه هم خلک کوشش کوي چې سیمو ته کم راوتي دي یا واپس نه شي لاړ، خو چې کم هلته بیا بهر وتلو هم کوشش کوي نو خلک په دا یره کې دي چې نه دغه آپریشن چې کمې ګنګوسي دي هغه اوس د دې نه بیا رښتیا ثابت نه شي.
ډېره مننه ملګریا، ښه ورځ دل غواړم. شمالی وزیرستان نا تازه معلومات، په میرامشا کې امنیتي پوځیانو یو ازبک وسلوال وجل دی. تر دې وروسته د وسلوالو فوج ترمنځ ډزې شوې دي، بیا پوځ په سیمه کې ګرز بندیز لګولې دي. د وروستو راپورونو تر مخې د هلیکاپټرو ډزې اوس هم روانې دي. په دغه اړه زمونږ د همکار نه مونږ تفصیلات اخیسته. اوس یو راپور د برتانیې اکانومیست مجلې لیکلی دي، سربیره پر دې چې پر ملالا یوسفزۍ د خلکو غوسه راپارېدلې ده، خو د تیارې قوتونه بیا سره راوځي کیږي. مجلې پښتنه راپورته کړي، آیا دا پیښه د پاکستان لپاره یو فیصله کون مرحله ده او کنه؟ د دغه لنډیز د عبدالحی کاکړ لور.
د برتانیې اکانومیست مجلې مقالې ته پاکستان او د انتها پسندۍ خطره آیا فیصله کونه مرحله ده عنوان ټاکلې دی. مجله وایي په پاکستان کې ځینې خلک فکر کوي چې 14 کلنۍ ملالۍ دوی ته غیرت ورښودلې دی. د طالبانو تر واک لاندې سواد کې د خپل د تعلیم د حق د ترلاسه کولو یو واضحه هدف درلودي. د پاکستان یو وتلی خبریال نصرت جاوید وای ملالی پاکستان آزاد کړی. مجله زیاتوي پاکستانیانو د طالبان پر ضد خپل مثالی غوسه ښکاره کړې ده او په پر امن اکثریت غږ کوي چې د هیواد مستقبل دی له وسلوالو او سر پرې کوونکو انتها پسندو بیرته په خپل لاس کې واخلي. دلته اکانومیست پوښتنه راپورته کوي چې آیا د پاکستان فوجي، سیاسي او مذهبي مشران د ملالی په شان غیرت کولای شي او کنه؟ په دوی کې زیاترو په ملالی برید غندلی خو طالبان یې ونه غندل، خو ځینې نور بیا یو ګام مخته تللي. د ملالی د پوښتنې پر وخت د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وویل دوی د ترګرۍ په وړاندې سر نه ښکته کوي، دوی به په هر قیمت جګړه کوي. خو اکانومیست وایي د فوج ښکاره رد عمل بدوي چې په طالبانو پسې د هغو ګډ شمالي وزیرستان ته لاړ شي. دا شان د پیپلز پارټي په مشرۍ ګډ حکومت هم د یو داسې قرارداد وړاندیز کړي چې د ملالی د حمله په جواب کې ځینې عملی ګامونو اخیستو غوښتنه پکې وسی، خو په دې اړه په هیواد کې خلک په یو خوله نه دي. نواز شریف حکومتي قرارداد رد کړي. اکانومیست مجله وایي په داسې حال کې په هیواد کې راتلونکي کال انتخابات کېدونکي دي، ټول سیاسي ګوندونه د اپریشن کولو په خبره له احتیاطه کار اخلي.
د مشال ریډیو د خالد اورزي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي افغانان به نړیوالو سرتیرو ته د ماپې د غوښتنې او له امریکا سره د ستراتیژیکو همکارۍ او موافقې ته تر هغه وخته زړه ښه نه کړي چې د افغانستان کورنۍ امنیت او سرحدونو امنیت نه وي نیول شوی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په افغانستان کې له عدلي او قضایي تعقیب څخه نړیوالو سرتیرو ته د معافیت مسأله څرنګه چې ولسمشر حامد کرزی وایي ډیره حساسه ده. د امریکا په مشرۍ د ناټو د څه باندې 3000 ځواکونو محاربوي ماموریت په 2014 کال کې پای ته رسیږي، خو ټاکل شوی ده چې زرګونه پوځیان به له دې کال وروسته هم د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره په افغانستان کې پاتې شي. امریکا له عراق د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته هلته هیڅ پوځي ځواک پرې نه خوت، ځکه چې د سیمه ایزو عدلی او قضایی ادارو له قانوني تعقیب څخه د خپل پوځیانو د معافیت لپاره د بغداد موافقه ترلاسه نه شو کړای. په هغه بیان کې چې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګرسموسن سره د افغان ولسمشر له خبرو وروسته جمهوری ریاست خبره کړې، ویل شوی دی چې ښاغلی کرزی وایي که جګړې او ناامنۍ په افغانستان کې روانې وي د هیواد سرحدات مسؤل نه وي او له قانوني او عدلي تعقیب څخه د نړیوالو سرتیرو مسؤلیت د ټولو مسایلو په سر کې یادیږي، نو د افغانستان خلک به خپل حکومت ته اجازه ورنه کړي چې بهرنیو سرتیرو ته مسؤلیت ورکړي. خغلی کرزی خبرداری ورکړی چې افغانان د نړیوالو پوځیانو مسؤلیت په خپل هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګولو له شرط سره تړلې ګڼي او له دې پرته به امریکا سره ستراتیژیکې همکاري ونغوړي. ولسمشر کرزی د ناتو عمومي منشي ته ویلي چې افغانان بې وزلي دي، خو تر هر څه مخکې د خپل هیواد د ملي حاکمیت او خپلو بچیانو ته د امنیت د ټینګولو غوښتونکي دي. د ویلي چې له 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو حقوقي وضعیت په افغانستان کې د سولې او ثبات او له بهر څخه د تجاوز په وړاندې د هیواد د سرحداتو د مسؤلیت له مسایلو سره تړلی دی. د بهرنیو سرتیرو د مسؤلیت مسله هغه مهال ډیره پیچلې شوه چې یو امریکایي سرتیری د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ولستنه ملکی وګړي ووژل او افغان سیاستمدارانو د افغانستان په خپلو محکمو کې د دې سرتیری د محاکمې غوښتنه وکړه.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږ
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
اسوسیټډ پریس خبری ایجنسی په راپور کې لیکلي دي امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاسون د پراخېدو تمه لري. همداراز افغانان هم د طالبانو لخوا د سکولونو د بندېدو او نورو عملیاتو له وجې ستړي شوي دي. د دغه راپور مهمه برخه د اسرار عالم مومن نور
رپورٹ کې راغلی دی چې په تیر سپرلی کې د افغانستان په سل ملي علاقه کې ځای اوسیدونکو د افغان او امریکایي سرتیرو د ملاتړ نه بغیر د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلوال پاسون شروع کړو. امریکایان تمه لري چې افغان چوراکي به په کونساب سیمه کې د معمولي نویت دغه وسلوال پاسون یو لوی غورځنګ باندې بدل کړي. کېدای شي چې له دې سره هغه سیمې هم آزاد کړي شي چې پکې د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا د یوولس کلونو د عملیاتو باوجود د وسلوالو طالبانو غلبه ده. په غزنی ولایت کې ځای اوسیدونکو نه غواړي چې بهر خلکو ته خپلواک ورکړي، لکه دوی نه غواړي چې طالبان امریکایان او افغان چارواکي پر دوی اختیار ولري. امریکایان دا روایت قوي کول غواړي او تمه لري کې دی شي له دې سره لوبه بدل شي او کنور څه نوي نو کم اسکم دا به وشي چې طالبان به له یو نوي مزاحمت سره مخامخ شي. په عین حال کې امریکایان غواړي چې څوک دغه افغانان په دې مطمئن کړي چې د افغان حکومت پلوي وکړي، ځکه چې دا بل څوک نه دی بلکې د دوی خپل خلک دي. د افغان پوځ مشر امریکایي مشاور بریګیډیر جنرال جان چلټن چې په عراق کې یې ورته په څونونه په خپل سترګو لیدلی دي وایي چې په ځینو حالاتو کې طالبانو سخت عکس العمل ښودلی او د ولسي په څونونو مشران یې وژلي دي، خو د دې باوجود دغه تحریکونه دوام لري او طالبانو ته یې لوی زیان اړولی. امریکایي پوځ جنرال په 13 اونۍ کې د غزنی په اوبان ولسوالۍ کې د یو پوځي مرکز دوره کړې وه. اوبان او ګیلان ولسوالۍ امریکایي پوځانو خوشی کړي او د دغه خلا د ډکولو لپاره نیم پوځي افغان پولیس ورلېګل کیږي. ورته امریکایي پوځي جنرال چلټن ویلي په دغه سیمو کې د طالبانو ضد د فشار زیاتولو لپاره باید چې نور نیم پوځي افغان پولیس هم ورولېګل شي. د افغان سرتیرو امریکایي مشاور چارلټن وای چې امریکایي پوځیان او د دوی ائتلاف غواړي چې د ولسی پاڅون غړي په یو مبارزه کوونکې قوت کې بدل کړي. ځنو بیا دغه پاڅونونه په 2008 کال کې په عراق کې د انبار پاڅون سره موازنه کړي دي. په دغه پاڅون کې سونی مسلک عرب قبایل د القاعده ضد امریکایانو ملګري شو. امریکایانو دغه قبایلي جنگیالو ته وسله او پیسې ورکړي او هڅه یې وکړه چې په عراقي سرتیرو یې ور بدل کړي. همداراز په افغانستان کې د ورته ترس پاڅون په لومړي ځل د اندړو په ولسوالۍ کې شروع شوی و، خو یو بل امریکایي پوځي چارواکی وایي چې د کې به لا هم ډیر وخت لګي. دا پاڅون به له یو کلی څخه بل کلی او له یوې ولسوالۍ څخه بلې ته خورېږي او دا رنګ کېدای شي چې تر کلونو پورې هغوی ته ردي نتیجې مخې ته ورنشي.
ګلمینه بلال په ډیلی ټایمز کې لیکلي دي چې ملالای یوسفزی د ځوانانو او د جنکو د پاره د امید علامت ثابت شوی دی. ګلمینه په ډیلی ټایمز کې لیکي قاضي حسین احمد او د حکومت د بندیز دلاندې راغلي مذهبي ډلې حزب التحریر او د خلا سیاسي ټولګي او ګوندونه په خپلو بیانونو کې دعوه کوي چې په ملالای یوسفزی برید په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لپاره لار هوارول دي او یادا چې په ملالا په برید کې بهر ملکیان کا کړ دي. ځینې خلک د ملالا داسې تصویرونه خپروي چې پکې هغه د امریکایي چارواکو سره لیدل کیږي. د دې تصویرونو د خپرولو مقصد د ملالا پر ضد منفی پروپیګاندا ده. ګلمینه وړاندې لیکي، ملالا د ځوانانو په خاص توګه د هغه جنکو لپاره د امید علامت جوړ شوی دی چې د زده کړو په وسیله د خپلو خوبونو د رښتیا کولو اجازه ورته نشته. ملالا یو عامه جنۍ ده، خو هغه چې د تعلیم د حق لپاره څه کول هغه غیر معمولی و. د هغې خوشبختی دا ده چې د خپلې کورنۍ مرسته ورته ترلاسه ده. طالبان د هغې مرستې نه په ویره کې دي کومه چې د ولس لخوا د هغې سره ده. هر یو تن هغه خوښوله کله چې هغې په خپل اسانه ژبه کې څرګندونې کولې او هغه د طالبانو د زور زیاتي پر ضد کلکه ولاړه وه. ګلمینه لیکي، ملالۍ غوښتل چې هره جنۍ زده کړې وکړي او دا یو نیک مقصد دی. هغه ټول خلاصي چې په ملالا تورونه لګي په اصل کې د هغه مجموعي دریض نه په ویره کې دي کوم چې ټول اولس د هغه ذهنیت پر ضد خپل کړی دی، کوم چې د ملالا ژوند نه غواړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د سواد په سیلانی دره کې د سکولونو او کالجونو سالانه د لوبو مقابله شروع شوې چې پکې یو سل اتیا ډلې برخه اخلي. دغه لوبې د نومبر د شپږمې نیټې پورې دوام لري. تفصیل په دغه راپور کې.
د سواد تعلیمي محکمې د سوري لاندې بیلبل سمو کې د های سکولونو او کالجونو سالانه لوبې د 13 اکتوبر څخه شروع شوې دي. د چارواکو تر مخه دغه لوب کې د ټولي ضلع نه یو سل اته اتیا لوبډلو برخه اغستې ده چې پکې بیلبل لوبې لکه فوټبال، هکی، کرکټ، والیبال او د ځغل لوبې شامل دي. دغه لوبو مقابلو کې په سونو زده کوونکو برخه اغستې ده. په دغه اړه باز د کوونکو مشال ریډیو ته وویل،
زما عامر عبدالله نوم دی، زه سوات اسپیس کالج سوات نه تعلق لرم. جی ما رساکشی کې حصہ غا صرف به حیثیت کیپټن. نو ان شاء الله چې دا ډیر یو ښه ټورنمنٹ روان دی. زمو هوم گراوند باندې هم والی بال یو ښه ټورنمنٹ آغاز شوی دی. ډیر میچونه پکې وشول، ډیر خوندور میچونه وشو. جی او زمو رساکشی کې هم ټورنمنٹ سٹارټ شوی دی 18 نه کنه. جی او سبا ان شاء الله زمونږ یو میچ دی.
زما نوم جی سہیل احمد دی، زه بیڈمنٹن ایز اے کیپټن پلیئر یم. مونږ جو سٹڈی کوو کنه، جی سبق وایو. دا به کې یو ټورنمنٹ راغی، نو مونږ پر اوس کالوم په ټورنمنٹ کې ساغه سو سکالوم غستی را. دا به وای چې سبق نه یو طرف ته شو مونږ، نو دا به کې دیو ریفریشمنٹ غونته شي، او بل دا چې سبا دا لو بچی نه دا یو دا امن پیغام هم راوړي.
د سواد یو شخصي تعلیمي ادارې مشر خلیل الله قاضي وای چې مونږ هر کال دغه لوبو ته خپل سکول کې د والیبال لپاره میدان او سانتیاګانې ورکوو، ځکه چې دغه لوبې د زده کوونکو سره سره د پاکستان لوبو لپاره هم ډېری ګټورې دي.
سکول کالج استدی دا زمونږ د نېشنل ټیم لپاره د نرسري کردار ادا کوي. نو د سواد نتا سو که خیال کړی، رحیم خان او دغه پاکي کې تلو، داسې په کرکټ کې جمال الدین لاړو، مختلف کسان لاړل، په والیبال کې تلی دي. نو امید دی چې په مستقبل کې هم دا د پاکستان د ټیم لپاره د سکول کالج ټورنمنټ سي دا د نرسري کردار ادا کوي، او د دې علاقې نه د قومي سطح باندې نمائندګي وشي.
د دغه لوبو مقابلو سرکاري چارواکي او د والیبال امپایر محمد زاده وای چې د لوبو مقصد نوې کول راتلونکي وخت ته تیارول دي.
موږ دا کوشش کوو چې را دسیو انوایرنمنٹ ته پرووایډ کو چې راتلونکي ژوند لپاره تیار شي، چې لکه دغه پرس کړي چې عملی میدان ته وځي، نو د یو حق قوم خدمت کول شي، او لکه د امن او د یو اتحاد او د رولې په سنس کې چې د خپل مخکینی ژوند د کم دغه چې سیاحت حاصل کړي، هغه پای کې دغه خرج کړي خپل انرژي.
د سرکاري چارواکو تر مخه د سواد بیلبل سیمو کې لکه مټه، کابل، منګوره، بریکوټ او نور برخو کې دغه مقابله روانه دي چې د نومبر شپږمې نیټې پورې بعد دوام لري، او په اخر کې به بریالي لوبغاړو ته انعامات ورکول لپاره یو لوی دستور کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرے، ٹوکے، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
اوس د کرخه هغه اړخته په خوست کې د یو مشاعره حال درکو چې د اختر درتک په یاړ را جوړ شوی و. په دغه مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو د خپل خوښ شعرونه، غزلې، نظمونه، طنزیه بیتونه او هایکوګانې ولوستې. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه راپور کې.
د لوی اختر در رسیدو په مناسبت په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د مرکز او اطرافو په لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د مدني ټولنې فعالینو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. نوموړي مشاعره چې د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ په نوښت ترسره شوه، یو شمېر شاعرانو پکې خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل چې د حاضرینو لخوا په چکچکو او تودو احساساتو بدرګه کېدل. په دې ناسته کې د یو شمېر شاعرانو لخوا د ترنم په انداز د شعرونو وړاندې کولو مشاعرې ته لا پسې ښکلا او خوند ور وباخه او طنزیه بیتونو د مشاعرې ګډونوال تر ډېره خوشحاله وساتل.
هسې خو په کال کې څوک د خوښې سړی نه ویني، ګورم خو یې ځکه چې اختر کې راټول شوی یو. کمی بندی ارادې بیا زلمو کې وغځېدې، نو د غیرت چیغې به ډېرې ملالۍ وهي. نه مې تشې هېرولی، نه زما له خیاله وځې، زاپ خلاب شجانانا زهم ستړی تهم ستړی.
په دې دنیا کې په دوزخ باندې هم صبر ښه دی، چیرته چې نشي درته خانه په غذاب خاورې.
زمون پسیمو یو خبر راغلی، سپینه رڼا ته لکه لمر راغلی، خلکو کالی هم ورته کړي خدایا، لکه چې کلي ته اختر راغلی.
د تورو سترګو په ماورین لاندې کیسې ولیکئ، کادوره نوي سبو بیا ټپې ولیکئ. د ورځو حال د تبلیغي دی، ګولې داسې یایي چې دوې دوې درې درې میاشتې راغدی را دی ولیکئ. ګولې خطونه مرضي خو زه پرې نه پوهېږم، سما املا لیکئ داسې.
د مشاعره یو شمېر ګډونوالو په ښکلي بڼه خپل غزلونه د ترنم په انداز ولوستل چې دا شېبې د حاضرینو لپاره ډېرې په زړه پورې وې.
د انسانیت کدخ په وینې سرتا لاړې درتا، اې د پښتون په خاورې جنګالې ونه باد کړه ما
دازل کپسر شڑے کھیرا غلما جنے دخاریو باغرائی زکڑام پانے دا گلاب در تنکری زکڑام کے نچشے بے دے اختری زکڑام گلاب
سودا حیدر خیل د هیواد پال ځواک د ټولنیز بنسټ په استازیتوب تیاری څرګند کړ چې په راتلونکي کې به هم دا ډول مناسبتي محفلونه، مشاعرې او نورې ادبي ناستې ترسره کړي.
د هیواد پال ځواک دا هڅه به هم داسې روانه وي او موږ به هڅه کوو چې دوی ته په خپل وخت کې نه یوازې مشاعرې بلکې د تل په شان به نورې مناسبې غونډې هم برابرو.
شاعر او د نظر خاوند طالب منگل په بیلابیلو مواردو کې د شاعرانو او فرهنګیانو را غونډول، د دوی ترمنځ د اړیکو د پراختیا، د افکارو او نظرونو د بیان او د ځوانو استعدادونو په روزنه کې اغیزمن وبلل.
اخترزی مشاعره یا دغه سنور مشاعره چې پغې کې لمنځنه کیږي یا د وی خاصې ورځې لپاره جوړیږي، هغه مشاعره د ځوانو شاعرانو لپاره هم د غورزو د لمنځلو په برخه کې ډېرې ګټورې دي.
یاد دی چې په خوست کې د ملي مذهبي او تاریخي ورځو د خیل مانځنه لپاره مناسبتي ناستې او هنري محفلونه جوړیږي چې د دې سیمې ډېری خلک پکې په خورا لیوالتیا برخه اخلي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
په خوست کې د مشاعره حال مورده اوریدونکو دغه شن کلتوري ادبي راپورونه ویډیوګانې تاسو زمونږ په ویب سایت باندې کتلی شئ، مشال ریډیو ډاټ کام وزټ کې دغه وګورئ او خوند ترې واخلئ. دغلته تاسو خپلې مشورې او تجویزونه هم ورکولی شئ. د خبرونې خیری شیبې دي د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په میرامشاه کې امنیتي پوځیانو یو ازبک وسلوال وژلی دی. تر دې وروسته د وسلوالو او پوځ ترمنځ ډزې شوې دي او بیا پوځ په سیمه کې ګرځبندیز لګولی دی. د وروستیو رپورټونو تر مخې د هیلیکاپټرو ډزې اوس هم روانې دي. په برتانیا کې ډاکټرانو ویلي تر درملنې لاندې ملاله یوسفزی نن له بې هوشۍ را بهر شوې ده او په لومړي ځل په خپلو پښو ودرېده. په پاکستان کې سپریم کورټ ویلي د هیواد استخباراتي اداره ایسای دی په سیاست کې ګوتې نه وهي. د بلوچستان کوټې پر سریاب سړک په چاودنه کې یو کس وژل شوی، څلور ژوبل شوی دي. افغان ولسمشر د بلخ نننۍ چاودنې غندنه کړې ده او په چاودنه کې د وژل شویو شمېر 19 ته رسیدلی دی. په ختیځه آسیا کې د دواړو کوریاګانو او د چین او جاپان ترمنځ کړکېچ پراخه شوی دی او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي کېدای شي له لوی اختره په دې هیواد کې اوربند عملي کړي.
اوریدونکو د دې سره د مشال لیډیو خبرونه وخت پای ته رسیدوم. په دغه موجونو باندې تاسو د وایس اپ امریکا ډیو ریډیو نشریات اوریدئ. شیم د سره خپل کوربا شاین بنری، پامیر ساحل، جونتن او د مشال لیډیو ټولو همکارانو له اجازه ورکې هر چرته چې خا د باد او بریالي اوسئ.